የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
زما صدلاغ سنفر سلامونه ومنئ قدرمنو ابریدونکو دا آزادی راډیوی مجله په پلشوی خبرونه کې ل اتاولا ناصری سره مرکا اوري چې د یو واقعي سرګذشت په اساس یو ناول لیکلی دی.
یدید هغه داستان چې د خپل ماته د قصه کړي او ما هغه په مونږه د ناول په شکل سره لیکلی دی.
د ژان ژاک روسو افکار او اثر په کابل کې د مغولو د اثر نندارتون د دنیا یو ډیر محبوب نقل او په عربستان کې د کوډو للاسه د خلکو اندیشنې د رواني خبرونې نور مطالب دي. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په کندوز کې د اطلاعات فرهنګ ریاست کارکونکي وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت مسولانو درې لرغونې مجسمې ورسپارلې دي. د لرغون پوهانو په قول په دغه ترلاسه شویو آثارو کې یو اثر چې 2000 کلن دی او له یونانو باختري تمدن سره تعلق لري د باران د الهي مجسمه ده. د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال مصدق خلیلی وایي چې کده کندوز لرغونې ساحې ونه ساتل شي ډیر آثار به ضایع شي. ارکوزیا ریډیو په کابل کې د افغانستان میډیوټیک په همکاري د ځوانو شاعرانو یو لویه مشاعره جوړ کړه او درې کسه ځوانو شاعرانو ته انعامونه ورکړل. د دې غونډې په پیل کې د ارکوزیا ریډیو مشر اجمل تورمان په خپل وینا کې وویل چې دغه مشاعره د ځوانو شاعرانو د هڅولو په مقصد جوړه شوې ده. د غونډې په وروستۍ برخه کې د روان المریض هجری کال غوره زلمی شاعران معرفي شول او انعامونه ورکړل شول. خاغلیو نورګل شفق، طاهر زلاند او جاوید اوربل په 1992 کال کې د افغانستان د ځوان کهول د غوره شاعرانو په توګه وپیژندل شول او جایزې ورباندې وویشل شوې. د رواندي سبس په نوم اجتماعي کلتوري سازمان په کابل کې د افغانستان د درې کسه قلموالو ډاکټر شمس الله قاریانفر، افسر رهبین او سید کرام اندیشمن د فرهنګي خدمتونو د قدردانی غونډه وکړه. دې غونډې ته د رواندي سبس سازمان مشر امر الله سالی وویل چې دغه سازمان به د فرهنګیانو د قدردانی غونډه ته ادامه ورکړي او دې ته ورته محافل به په یو شمیر ولایتونو کې هم جوړ کړي. د شاعر او لیکوال مجید الله قرار د شل کلن ادبی مزل په ویاړ غونډه وشوه. دی غونډه ته چې د جلال آباد د قبایلو په تالار کې و د ننګرهار پوهنتون استاد محمد داود وفا په خپل وینا کې وویل چې مجید الله قرار د افغانستان د ادب او فرهنګ خدمت کړی دی او په کار ده چې وستایل شي. د دې غونډې په پای کې د ننګرهار فرهنګیانو ښاغلي قرار ته لونګۍ ورپسر کړه.
د شاعرانو په قول د کندهار د انارګل په سجنۍ مشاعره کې چې تر نیمې شپې روانه وه سانسور نه و او د زړه خبرو ته پکې لار پرانستې وه. نور حال به صادق رښتونه راکي.
پرنګ نو مسندر زاده نفل دیار جشنن د بل انارګل دی. پرنګ نو مسندر زاده نفل دیار جشنن د بل انارګل دی.
د انارګل دغه کلنی دودیزه مشاعره د یکشنبه په مازیګر شپږ بجې پیل او د شپې تر دوو بجو دوام درلودې چې لومړۍ برخه شیرونو او وروستۍ برخه د ټنګ ټکور پروګرام ته بیل سوې وه. د کندهار ولایت مرستیال عبدالقدیم پتیال د مشاعرې په پیل کې وویل چې دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینه او سوله راولي. ښاغلي پتیال شاعران وهڅول تر څو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي.
له ډېره بده مرغه زموږ پر مینې راز راز انسانانو راز راز وینې تې کړي دي او لا هم ځینې منفور وګړي وینو تویولو ته تږي دي. موږ امن پسند یو، جنگ له خپل سره نه بلکې له مغرض سره غواړو. موږ سوله غواړو. موږ د خپل ناموس پر لمن د ورور وینې تویولای نسو. موږ خپلې مور ته په بې عزتۍ کتلای نسو. موږ د خپل ابایي ټاټوبې په دښتو کې چاته اجازه نه ورکو چې د ښکار تنده ماته کی.
تر ویناو وروسته مشاعره پیل شوه. د جنوبي ختیځ ولایتونو او د پښتونخوا د چمن څخه راغلو شاعرانو د انارګل د ګوشتې د پیښې او د افغان ځواکونو او په ګوشتې کې د شهید شوي سرحدي پولیس محمد قاسم په ستاینه شعرونه وویل.
نن د قاسم د روح نڅا ویني، ما ستا د روح د خوښۍ چیغې د نږدې ولیدې، ستا جنازه کې مې په سترګو فرشتې ولیدې. شیبا شیبا تز زخمونو ته ویشم دردونه، د ارمانونو په جامونو کې راوړم دردونه. زه یې په امن د هوس له بدو سترګو غواړم، زه یې په امن د هوس له بدو سترګو غواړم. زه دې خیالونو ته جانانه دودوم دردونه.
د مشاعرې یو ګډونوال نثار احمد صالح د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ځل د انارګل مشاعره د خوند ډکه وبلل. د ښاغلي صالح په وینا په مشاعره کې د ګډونوالو شمیر زیات و او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل.
په تیرو کلونو کې مشاعره داسې دولتي رنګ یې درلودې، حکومتي رنګ یې درلودې. مثلا پروش کال مشاعره ځینې شاعرې د دولت د خلکو په لاس کې وي چې خلک ډېر ځینې ځیر و، په خاصه فرهنګي کړې ځینې ځیر وي. حتی ما په خپلو سترګو تېر کال ولیدل چې یو فرهنګي د عسکرو د خوا څخه وویل شو، مګر شش کال دغه شاعرې د کلتور د ریاست د خوا څخه خاص کسانو ته موظف شوي وو چې د هغوی د خوا څخه دغه موضوعات سنبالېدله. په دې مشاعره کې هېڅ یو شعر چا ته نه دي ویل شوي چې زه ستا شعر ورې ګورم. چې د هر شي پاړه باندې شعر وایي.
د مشاعرې دوهمه برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې وه. د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بیلابیلې سندرې وویلې.
بیا پر جوش راغلی دار غم نوی موجونه دي ولدي کندهار غنداو بیا ګل ګل زار دی نوې ژوند نوې اسرار دی ریش کوچی دی نو بار دی پر هر شاخ لې د بلبل आवाज نه دی بل
د مغولو د هنر، کلتور او امپراتوري په نوم یو نندارتون د ثور په 22مه نیټه د کابل په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې پرانستل شو. دغه نندارتون چې څو اونۍ به پرانستی وي، مینوالو ته د هند د مغولو د امپراتوري د وخت سندونه، انځورونه، د امپراتورانو تصویرونه او د هغه وخت د ادبیاتو، طب، ساینس، دینی علومو او نورو موضوعاتو په اړه مطالب وړاندې کوي. زموږ همکار معصوم میوند په کابل کې د آغا خان د کلتوري مرکز له مشر اجمل میوندی سره د دین نندارتون په اړه دغه مرکه کړې ده. ښاغلی میوندی وایي:
یو سلو نونس تصویر دی. دا تصویر د مغولي د دوره د آغاز نه، البته د هغه وخت نه چې بابر د مغولي د امپراتوري تاداب افغانستان کې ایښی دی، تر اخره پورې، هغه وخت پورې چې د انګلیس امپراتوري مغولي امپراتوري ورو ورو د منځه وړي هندوستان کې، هغه وخت پورې، یعنی درې نیم سوه کال تاریخ، دا تابلوګان، دا عکسونه ټول همدلته دي. او هماغه جریان د فرهنګ او د ژوند او د بعضې نور صحنې دا به تشریح کوي خلکو ته.
تر څو ورځې پورې به دغه نندارتون پرانستې وي د خلکو
دوه میاشتې، د سبایي وخت د نهه بجو نه تر ماښام پنځه بجو پورې به دا دلته وي.
دغه انځورونه چې نندارې ته وړاندې شوي دي او د هغه وخت تاریخ او کلتور دا شان بیانوي، دغه انځورونه چا کړي دي، چا انځور کړي دي؟
عکسونه د لندن د عامې کتابخانې اثار دي، البته هغې هلته ساتي، اصلي هلته دي. دا عکسونه چې نن دلته موږ وینو، دا انګلستان کې د درې میاشتو مدت لپاره په نمایش کې وو. هغه ځینه چې نمایش خلاص شو، موږ شو کولای چې خپله یو تعداد د عکسونه او تصویرونه خوښ کړو او دلته یې راوړو. ډېر مهم په دې دی چې د افغانستان د ډېر اوږد د 5000 کالو تاریخ یو صفحه به دا نمایش وي. اساس دا دی چې د افغانستان خلک وشي کولی چې خپل تاریخ سره بېرته لږ آشنا شي او موږ پوه شو چې د مغلي دوره چې ډېر موږ یادوو، مثلا باغ د بابر، مثلا د نملا باغ جلال آباد کې، مثلا استالف باغ چې ټول د مغلي د دورې اثر دي، دا یعنی څه معنا لري؟ دا ډېر موږ ته مهم دی.
یو شی کبل تاسو لږ راته واضح کړئ چې دغه انځورونه، دغه تصویرونه چې دلته دي، تر ډېره پر چا کار باندې کړی دی؟
دا مختلف هنرمندان وو د مغلي په دورې کې. د صفوي دوره البته ایران کې چې پایتخت وو، هغه در 14 قرن میلادي پورې ډېر قوي وو، یو ډېر قوي امپراتوري وو. مغول امپراتوري چې د منځ ته راغی، وشو کولی چې ډېر هنرمندان د ایران نه ځان سره بوزي دلی کې، هغه خپل سټوډیو، هنري سټوډیو جوړ کړي او مختلف هنرمندان دي.
دغه دورې سره تړلي خلک دي؟ تر
دغه دورې سره تړلي خلک دي، بالکل. د وسط 14 قرن تر وسط 19 قرن
دغه نندارتون د ایواز اوس کابل کې به دغه نندارتون دوه میاشتې لپاره خلاص شي. خیال د افغانستان نور ولایتونو ته هم تاسو د دول نندارتونونه التم پرانیز یلته به مرسوي خلکو ته.
مونږ قبلا یو نمایش مشترک د افغانستان د دولت سره و د انګلستان امې کتابخانه سره درلوده 2013 کال کې. البته واغه 113 عکسونه او تصویرونه او نقاشیګانې د اغم د انګلستان د عامې د کتابخانه د کلکشن نه وو، مګر هم اغه دوره د اولمو د دریم د افغان او انګلیس د جنگ د دورې آثار وو. همدغه تعمیر کې قصر ملکي کې په مغه وخت کې چې په نمایش ایښودل شوی وو، شپږویشت زره زموږ استاد افغانانو شکول چې دغه نمایش ویني. بعد دغه نه اغه نمایش لاره هرات ته چارسوک په محل کې، چې یو د تاریخي آثار او تاریخي صحیح دي چې د زمونږ بنیاد فرهنګي هغه خانقاه بسازي کړی وو. هلته وو، هلته متزره نفر لیدلو ته تلی وو. بیا بعد دغې نه لاړه د اختیار الدین قلا ته، هغه هم یو زمونږ یو بسازي پروژه وه، هلته هم ډېر خلک راغلي وو. همچنان هماغه رقم دا نمایش به هم د دوه میاشتو د مدت نه چې د باغ بابر نه خلاصېږي، زمونږ نیت دا دی چې هم هرات ته لاړ شي نمایش و هم بلخ ته لاړ شي.
تاسو داسې اندېښنه هم لرئ؟ تاسو خو مرسته کوونکي یاست. په افغانستان کې دغه تاریخي ځایونه چې دي، دا د له منځه تللو د خطر سره مخ دي، چې مثلا تاسو به وکولی شئ د 15-16 سره به مرسته وکړئ، کار به وکړئ؟ ډېر نور ځایونه داسې دي چې رپورټونه ورکول کېږي چې هغه د خطر سره مخ دي، خلک پر خپل سر کیندنې
پکې کوي. درې خطر دي. یو خطر دا دی چې خلک دغه صحیح حفاظت کی ورورو یو تاریخي ابدا د منځ زی. دوم خطر دا دی په جنگ او په بیتوجوی کې خرابېږي. و درېم علت دا یو ډېر نوی دلیل دی چې اقتصاد او تجارت یو تاریخي ښار و یو تاریخي ساحه خرابوي. خلک راځي، پیسې ورسره شته، امکانات ورسره شته، غواړي چې یو نوی تعمیر جوړ کړي، یو پخوانی تعمیر، یو تاریخي تعمیر، یو د منځه وړي، یو نوی تعمیر پکې جوړوي. دغه علت اصلا د اخري چې ما وویلې د ټولو نه مهمتر دی و دومره تاریخی ابیدی او صحیح چې دغه لاس کال کې نمایزه تړي دي، د دین مخ کې په جنگو کې نمایزه نه وته.
کله چې تراسم ام دین اندارتون ته د افغانستان ځینې ولایتونه داسې دي چې هغه له دغه ډول ارزښتمنو اندارتونو څخه لري پاتې دي. مثلا کده خوست مثال درکم، کده کندهار مثال درکم، کده هلمند مثال درکم، چې دا هغه سیمې دي چې د تر ډیره پورې پام نه کیږي. تاسو هم غواړئ چې دغه ولایتونو ته ولاړ شئ، یا ولې نه ځیغه ولایتونو ته چې هلته هم خلک د خپل تاریخ سره آشنا شي او تر ډیره په جنگ څخه سره ګوښه هم سی پاینل؟
دلایل خو نشته دی سوال د پاره. اتمن باید لاړ شي. منتظر یو د دولت د افغانستان سره چهار مرسته چې موږ نه پکار لري چې هغه سهو ته د نمایش بوزو، موږ به همکار ورسره وو. زم د اوس کده د افغانستان دولت غوړي مثلا دا نمایش یا دا عکسونه، دا تصویر د مغولي د دورې قندهار ښار ته بوزي یا لغمان ته بوزي یا جلال آباد ته بوزي، موږ سره همکار یو. نور به ورته چاپ کړو، فریمونه ورته جوړ کړو، څه مرسته چې پکار دی موږ به ورسره وکړو. دا باید لاړ شي. دغه مهم خبره.
عطاءالله نصیری د کابل په شکردره کې د یو ښوونځي مدیر دی. دی د تدریس په چارو سربیره له ادبیاتو او څېړنې سره مینه لري. په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د مستقبل خپرندویو ټولنې د ښاغلي نصیری درې کتابونه یو ځای چاپ کړي دي. یو کتاب یې د رسول الله مبارک سیرت دی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نړۍ ستر سیاسي او ټولنیز شخصیت نومیږي. دغه سیرت په 200 مخونو کې چاپ شوی دی. د عطاءالله نصیری بل کتاب د فرد او ټولنې د اصلاح په باره کې دی چې سالم ټولنه څنګه جوړېدای شي نومیږي. د ښاغلي نصیری دریم چاپ شوی کتاب د سوالګر په نوم یو ناول دی. ښاغلي نصیری وایي چې د یوې مظلومې پیغلې واقعي داستان اورېدلی او په ناول بدل کړی دی. د دې ناول په اړه د نورو توضیحاتو د اورېدو بلنه درکوو.
غزنفر صاحب د ماده ناول موجود سی یو واقعي داستان زمنګ د ټولنې دی یو بدبخت پیغلی چې دا د کمونستان له وخت نه په دې باندې کوم حالات تیر شوي دي. بیا چې کله مجاهدین ښار د کابل ته راغله په دې باندې څه حالت دا چې بیا کله مهاجره کیږي پاکستان ته، حتی دا د ژبو د ادبیاتو له پوهنځي نه خلاصه شوې ده. دغه خپل کوم چا سره چې دی مینه او محبت او چا چې له دې سره همکاري کړې وه هغه بیا بندي کیږي، او د هغې نه وروسته دا پېښور ته راځي او پېښور کې حتی تر سوال حده پورې رسیږي. د دې هغه داستان چې دی خپله ماته دا قصه کړې او ما هغه په امانت توګه د ناول په شکل سره لیکلې ده.
یعنی یو واقعي
پېښه ده،
سرګذشت په حساب ده لیکلې ده. ښاغلی ناصري، په دې ادبي ټولنو کې په دې غونډو کې هم ما ډېر ځله لیدلې دي یوه قصه چا لیکلي، بیا ځینې خلک وایي چې نه دا خو نو نه کېږي یا دا قصه سمه نه ده، بیا دی په دفاع کې وایي چې نه دا ما خپل اورېدلې دي، دا همداسې سوي دي. له دې نه دا معلومیږي چې د قصې دنیا او د واقعیت دنیا یو څه سره بېلې وي. د قصې دنیا یو څه بېلې غوښتنې لري او د واقعیت دنیا یو څه بېلې غوښتنې لري. نو څنګه د دې لپاره چې د قصې غوښتنې هم پکې پوره کړي نو بیا دې یو څه تغییر نه راوستی پرې سرګذشت کې؟
تغییر خو په دې کې ډېر راغلی ده، ځکه اول چا چې ماته دا قصه کړې ده د هغې زیات اصرار دا و چې باید مونږ څوک ونه پېژني، مونږ باید بالکل په مثال نمونه سره دلته یاد شو پکې. او بل دا ده چې کله هغه واقعیت ته ادبي جامه وراغوندې خامخا په هغې کې به تغییر راځي، خو مګر باید لیکوال دلته کوشش وکړي چې هغه د قصې اصل باید وساتي، د قصې واقعیت باید وساتي.
شغله ناصري، په داستانونو کې د داستان په دنیا کې او د رښتیانی ژوند په دنیا کې ګومان کوم یو فرق دا دی چې داستان په دنیا کې رنگونه یو څه تیز دي، مبالغه یو څه یي. د یو پولیسي داستان غل تر عادي غلو یو څه چالاکي، یو څه ډیر ځیرکي، یو څه ډیر غلي. د پولیسي داستان یو قاتل تر عادي قاتلانو هم یو څه ډیر بېرحمي. ستاسو دغه د ناول دا کرکټر چې دا پیښله دا تر نورو پیغلو تر نورو مسلمانو یو څه ډیره مظلومی، نو دغه رنگ دی ورکړی دی.
هو دا رنگ خو حتمی ده، پکې ځکه کچیرته هغه قصه یا خپل هغه د ناول هغه د اصلي کردار کردارونه په اصلي حقیقت ولیکل شي شاید چې خلک ډیر زیات ورته توجه ونه کړي، اما د لوستونکو د توجه لپاره پکار ده چې یو څه ناڅه د هغې په هغه اتلولۍ کې د هغې په مظلومیت کې یو څه ناڅه باید فرق رئیسی دی اصلی قصی نه.
شغله ناصری، دغه د واقعیت په بنیاد چې قصی لیکل کیږي په دغو کې کله کله یو بل جنجال هم وي. په عادي ژوند کې تلوسه نشته، په عادي ژوند کې دومره رازونه نشته، لیکن په داستان کې ته مجبور یې یو څه رازناکه فضا جوړه کړې، په داستان کې ته مجبور یې تلوسه ایجاد کړې، یو څه باید پټ پاتې سي چې وروسته باید افشا سي. لوستونکی باید همیشه دا سوال له ځان سره ولري چی بیا څه وسول، آیا د داستان دغو ضرورتونو ته په پام سره د دې پیغلې قصه تاسو وروسته وړاندې کړې ده؟
هو دې کې بعضو ځایو کې لپاره یې دي چې د لوستونکي لپاره یو تلوسه پیدا شي چې وروسته څه کیږي او څه به وشي. دغه دپاره یو څه ناڅه دغه پیښې وړاندې وروسته شوي دي، ضرورت په اساس باندې ما دا پیښې وړاندې وروسته کړي دي چې تر څو دلته د لوستونکي تلوسه لوستلو ته پیدا شي او وایي چې وروسته له دې څه کیږي، پس له دې څه کیږي، تر څو دا ناول تر اخره پورې ولولي.
شغله ناصري، د دې ناول پیغام په نهایت کې څه دی؟
په نهایت کې دي کې د ما دوه پیغام دي عموم ټولنې ته. یو دا چې دا د انقلاب د ظالمانو هغه اصلي څیرې رسوا کولي خلکو ته، او په دویم
انقلاب دې مطلب دغه جنگونه دي چې روان دي،
جنگونه په عموم هغه سره مواري چې ټول جنگونه، او په خصوص کې ما د افغانانو هغه غیرت او شجاعت د خپل ټولنې خلکو ته هغه کړی چې په هر حالت کې د خپل هغه همت او غیرت د خپل ساتلی ده، د خپل د اصلي لارې نه دوی تغییر نه ده کړی، انحراف نه ده کړی، که په هر حالت پیری شي.
دغه دومه خبره چې ده ستاسو په خیال دا به حقیقت وي؟ آیا انسان تر کاڼي کلک او تر ګل نازک نه دی؟ آیا شرایط انسان نه بدلوي؟
شرایط خو انسان بدلی، خو انسان باید خپل انسانی رسالت باید پکې وساتي.
دغه حمید مومند وای چې بلای احتیاج چې سړی کړی سک مزاج مجبورۍ او دا بدمرغۍ انسان نه بدلوي.
په دې ناول کې چې زما د کرکټر هغه د برېښنا نومېږي هغې باندې ډېر حالتونه راغلي دي. یعنی دا چې د یو ډېر عالم اسوده ژوند نه سوال ته کینی خو د دې هر څه سره سره دا بیا هم په همدغه حالت کې خپل هدف ته ځان رسول غواړي، خپل د هدف نه دا هغه نه کې تیریږي نه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
سعودي عربستان دیارلس ولایتونه لري چې د مساحت په لحاظ تر ټولو لوی پکې شرقي ولایت دی چې د ټول عربستان د خاورې کابو درېمه برخه تشکیلوي. په شرقي ولایت کې چې تر ټول افغانستان مساحت زیات دی یوازې 4 میلیونه کسان اوسي. د لویو صحراګانو په دې سیمه کې ګڼ خلک ګمان کوي چې نورو ورباندې جادو کړی دی. په سعودي ګزت ورځپاڼه کې له خپره شوي رپورټ سره سم د سعودي عربستان په دې سیمه کې په هرو 6 هغو کسانو کې چې د بل چا په خلاف حکومت عریضه ورکوي د یو د شکایت موضوع له جادو سره تعلق لري. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د سعودي عربستان د شرقي ولایت ویان ډګرمن زیاد الرقایتی رسنیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په هرو 6 کې یو عریضه چې خلک یې د یو بل له لاسه کوي له جادو او کوډو سره تعلق لري. د ډګرمن رقایتی په قول کوډو د سعودي عربستان د شرقي ولایت د خلکو ذهن ډیر مصروف ساتلی دی او همدا وجه ده چې 15% عریضې او شکایتونه په دې باره کې وي چې پلانی یا پلانی په ما باندې کوډي کړي دي. د سعودي ګزت ورځپاڼې له رپورټ سره سم قاضي عیسی الغیث د کوډو له لاسه د شکایتونو زیاتوالی تاییدوي خو وایي چې قاضیان د دغسې شکایتونو په خاطر نشي کولی چې چاته جزا ورکړي، ځکه د دې خبرې سپینوی نه کیږي چې یو چا دې په رښتیا په بل کوډي کړي او د کوډو په وسیله دې بل ته تاوان رسولی وي. قاضی الغیث د دغسې شکایتونو یو مثال ورکوي، وایي یو سړی عریضه کړي چې خپلې ښځې ورباندې کوډي کړي چې د هغو په نتیجه کې د 1 میلیون سعودي ریاله هغې ته بخلي دي. د قاضي په نظر دا به اوس څنګه ثابتوو چې ده په خپله خوښه نه بلکې د جادو په زور خپلې مېرمنې ته 1 میلیون ریاله بخلي دي. په سعودي عربستان کې د ارواپوهنې یو پروفیسر طارق الحبیب د کوډو د دعوو په اړه وایي چې څومره د یوې سیمې خلک غیر متمدن او وروسته پاتې وي هغومره د کوډو او جادو خبرې پکې زیاتې وي، خو برعکس متمدن او تعلیم یافته خلک په دغو خبرو پسې دومره سر نه خوږوي. پروفیسر الحبیب په دې نظر دی چې د کوډو او جادو په اړه د اوازو ګټه چلبازو کسانو ته رسیږي چې د ساده خلکو جیبونه تش کړي. د پروفیسر الحبیب په نظر هغه کسان چې ګمان کوي کوډي ورباندې شوي دي معمولا وسواس لري او په ذهني او روحي تکلیفونو مبتلا وي. مثلا وسواسي کس ممکن سودا ور ولویږي چې د زړه تکلیف لري، دی به ډاکټر ته ورشي، هغه به یې معاینه کړي او ډاکټر به ورته ووایي چې روغ رمټي، هسې بې ځایه تشویش کوي. خو د ډاکټر لدی خبري سره سره به په خپل ټټر کې درد احساسوي چې دغه درد به په حقیقت کې د وسواس په وجه ور پیدا شوی وي. دغه وخت دای ممکن ګمان وکړي چې جادو ور باندې شوی، نو یو چلباز او ټګمار ته به ورشي او هغه به ورته ووایي چې یو چا کوډي در باندې کړی دي، که دومره پیسې راکوي زه به دې کوډي وباسم.
آیا په دې دنیا کې داسې ځای در معلوم دی چې د انسان ارمانونه پکې پوره شي؟ زه نه پوهېږم چې ستاسې ځواب به څه وي، خو زما ځواب دا دی چې هو داسې ځای شته او هغه نکلونه دي. فریدا سیفی یو داسې نقل ولی چې د انسان د تر ټولو لوی ارزو ننداره پکې کولی شي.
ویده شوی ښکلی ونو یو وخت یو ملکه وه. دې ملکې ډېره ښکلې کوچنۍ لور لرله. دې چې په خپلې لور باندې نوم کېښوده نو لویه مېلمستیا یې ورکړه، او دې مېلمستیا ته یې له یوې ښاپیرۍ پرته چې له بده مرغه هېره شوې وه نورې ټولې راوبللې. او لا لویه بدمرغي دا وه چې نابلل شوې ښاپیرۍ سحرګره وه. سحرګره ښاپیرۍ په څه طریقه مراسمو ته راغله او چې د ماشوم نجلۍ د زنګو په خوا کې تېرېدله ویې ویل په 14 کلنۍ کې به ځان په ستن ژوبل کړي او وبه مري. ملکی چې دا خبره واورېده لخلی چغه ووته، نه نه خدای دې نه کوي. یوې خیرمنې ښاپیرۍ کوډي وکړي او په 14 کلنۍ کې د نجلۍ د مړینې خیره په دې بدله شوه چې په 14 کلنۍ کې که نجلۍ ځان په ستن ژوبل کړي په یو اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیر شول، شهزادگی لویده او آخر د ټول سلطنت تر ګردو خکل پیغله ورنه جوړه شو. مور به ډیر احتیاط کاوه چې لستنو یې لري وساتي. خونجلی د خپلې 14 کلنۍ په کالیزی کې د شاهی کلا مختلف خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه. شهزادګۍ چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل د ستن کار کوم. ستن دې لکه چې کله نه وي لیدلې؟ شهزادګۍ ځواب ورکړ نه، اجازه ده وایي ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه خوک کړو او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلې خدمتګارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده ورخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وو هغه یې وکړل چې لورې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر او کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیرۍ چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه، د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپیرۍ سړه سا وایسته ویې ویل نه پوهیږم. ملکې وویل آیا په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیرۍ ورته وویل شاید 100 کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات وو بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیرۍ په ځواب کې وویل چې مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتیر شو چې په ویدې نجلۍ به څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات وو چې څو ورځې پس یې زړه ودرېدو او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزادګۍ په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخی ځلېدله او داسې ښکارېدله لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، نو په چا باندې به یې سترګې لګېږي؟ هغه به خوبه نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډیر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر وو یا وزیران، که مېرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شو. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړو چې که هر وخت ښکلې شهزادګۍ راویښېدله، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادګۍ به ځان د اشنا خلکو او ژوو په منځ کې وویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل، دلته د خوځېدلو هیڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچڼېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون وو. په دغه چوب او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، پاخه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل. چې 100 کاله تیریدل، د ملکې کلا په یوه تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغې سیمې کې تیریده چې 100 کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یو نږدې ملک د باچا زوی و. شهزاده زلمی و خکلی و او یو پت غمی پس رکی زاله کردی ما. ده با پا یوازی توب که پا داسی ورک پسی گرزیده چی ده ملگرو پا منسکی ده حقی ده مندلو تمانه لرلا. ده اخلاص، ده سکون، ده چوبتیا او ده سپیچلتیا لطون کهو. په خپل وفادار اسبان د سپور سرګردان شهزاده هم دی ګن زنګل ته چې په منځ کې کلا پټه ور برابر شو. شهزاده د زنګل منسته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهانده و، څانګی لمخه لرې کولی او مخ په وړاندې روانو. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وو. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ولاړ شي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق له پله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل، څوک په لاره، څوک په دروازو کې، څوک د دیوالونو په بیخ کې. دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه ساه باسي. ده ورباندې چغه کړه:
راویښ شئ، راویښ شئ، راویښ شئ.
خو هیڅ یې سترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ور داخل شو او هلته یې هم ولیدل چې په لارو په برنډو کې د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، اخر هغې خونې ته ورغې چې ښکلې شهزاده یې پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او ده هغی پا مخی، هغه ورکه خکولا، هغه اخلاص او صداقت، او هغه ده زر سکون چی پسی گرزیدو طول و مندل. شهزاده خپل احساسات قابو کرل او لگ ور مخی شو. دویده انجلی کچنه سپین لاسی پلاس کی را اوچت کرو او خکولی کرد. لما چکی دو سرسم انجلی لدیر اوکده خوب راوی خشوا او چه پا شهزاده استرگی ولگی دی پشون روکی ویل: آه تا آخر راغلی، سمر دیر در تا پا خوبونو که منتظرمون. لدی پیخی سرسم کوری ماتی شوی. انجلی را پاسی دا ودری دا او شهزاده تی لاس پلاس که ورکر. دغشی با با کلاکی پا اوگده خوب ویده طول بنیاد من او زناور هم راویخ شون. هر چوک پا خپل پخو ودریدل او پورا بدل شوی شو خواتی پا حیرت وکتل. دوی ده شهزاده خواتا ورمن رکلا چطر بل هر وقت خکل او خوشحال معلومی ده. چورزی پس ده شهزاده و شهزاده ده واده پا بیار کلا په سندرو، په خوشالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځلې بیا د ویخي ژوند خو له شکر سره ملګری تر پخوا ډیر خوشاله ژوند پیل کړ.
انسان آزاد پیدا شوی دی خو هر چیرته زنجیرونه ورلویدلی دی. دا د فرانسې د اتلسمې پیړۍ د نامتو مفکر ژان ژاک روسو یو مشهور قول دی.
روسو په خپلو آثارو کې هڅه وکړه چې د بنی آدم د آزادۍ مفکوره خپره کړي. استاد نجیب منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې د ژان ژاک روسو د آثارو او افکارو په باره کې معلومات راکوي.
د چې د خپلو افکارو ته څرنګه وده ورکړله، مونږ وویل چې تر دېرش کلنۍ پورې دی یو نمرکی کس و، یوازې د موسیقي د استاذۍ سره علاقه درلودله او په دې کې کار کاوه، او بیا په تصادفي ډول باندې د ده یوه لیکنه، فلسفي لیکنه چې جایزه یې واخیستله او دی شهرت ته ورساوه، د دې باعث شو چې دی د افکارو دنیا ته هم راووځي. ده د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې فکر کړی دی. په مهمو کتابونو کې چې ده لیکلي دي، یو یې ایمیل یا تربیه ده، چې په هغې کې دا څرګندوي چې څنګه یو ځوان باید وروزل شي، د تربیې اساسات څه شی دي، د تعلیم اساسات څه شی دي، کوم شیان مهم دي چې زده شي.
استاد منلی دا ایمیل خو یو خیالي کس دی کنه چې روزل کیږي؟
ایمیل یو شخص دی، خیالي کس دی چې روزل کیږي، او د ده د روزنې په باره کې چې بیا کوم نظریات وړاندې کیږي، هغه داسې نظریات دي چې حتی نن هم په جاپان کې چې څوک تعلیم و تربیه لولي مجبور دی چې ایمیل ولولي.
د تعلیم و تربیه په فلسفه کې یو مهم کتاب دی.
تعلیم و تربیه په فلسفه کې یو ډیر مهم کتاب دی.
استاد منلی دغه کتاب چې دی په تاریخي لحاظ اهمیت په دې کې نه دی چې په اروپا کې په منځنیو پیړیو کې هغه د تعلیم و تربیه طریقې هغه سی وې چې کاتولیکي کلیسا پیشنهادولې، اسکولاستیک سیستم دی درس، چې په هغه کې ګمان کوم فکر کولو ته او تعقل ته او آزاد استدلال ته چندان ځای نه و. خو دغه ایمیل چې دی لیکي په دې کې بیا ډیر زور په دې اچوي چې دغه متعلم حق لري چې خپلې خبرې موکي، خپل نظریات هم ورکړي. نن سبا په افغانستان کې موږ وایو استاد محوري و شاگرد محوري، آیا په دې کې دغه شاگرد محوري باندې تاکید نه کیږي؟
دا هم د هغې زمانې یو حاکم فکر دی. د درو چې هم څه لیکي په همدغه اساس لیکي، ولتر هم چې کوم د تعلیم و تربیې اساسات وړاندې کوي، همدغه د ازادۍ او د فکر او د تعقل او د انسان د ښوالي،
یعنی په مجموع کې دوی د کلاسیکي کلیسا د تعلیمي نظام او سیستم په خلاف باندې مبارزه نه کوي. دغه سویلې سو
دوی راځي د تعقل نظام ته. د کلیسا تعلیم هم همدغه سو چې هر څومره بچ شاګرد ته اجازه ډېر ورکول کېدل، هم څومره بچ ډب ډېر وو، هماغومره به ادب ډېر وو. بل د ده ډېر مهم کتاب جولی یا نوی هلویز، چې دا هم یو ډېر ستر ناول دی، تقریبا 300 مخه ناول دی، او په دې کې دی د احساساتو د دنیا په اړه باندې خپل نظریات وړاندې کوي، څنګه انسان کولای شي چې پرته له دې چې د ګناه هیڅ ورته پیدا شي، د خپلو احساساتو سره په سوله کې ژوند وکړي. او دغه ناول بیا هم په د فلسفې په وړاندې کولو کې ډیر مهم نقش لري.
استاد منلی دلته هم یو قسم له کلیسا سره، له کاتولیک کلیسا سره د جنجال ته اشاره کولای سو. د کلیسا په فکر کې دغه انسان یو قسم ګناهګار دی، دا انسان چې له جنت راغلی دی، د دایمي ګناه بار د په اوږو پروت دی، او دغه کتاب چې تاسو یادوئ، آیا له د کلیسا له دغه فکر سره یو قسم مخالفت نه دی؟
له دغه فکر سره کاملا مخالفت دی، ځکه چې په د کلیسا په نظر انسان باید خپل احساسات ووژني، انسان باید خپل غوښتنې ووژني، یعنې د انسان ټول ژوند د روحانیونو په لاس کې دی. په جولی کې روسو دا ښکاره کوي چې انسان که احساسات لري، دغه احساسات د ده د انساني ماهیت زیږنده ده، او په دې کې هم محدودیتونه شته، هم ازادۍ شته، او دغه محدودیتونه ازادۍ باید په خپله انسان وټاکي. د روسو بل ډیر مهم کتاب چې فکر کوم د قوانینو مور ورته ویلی شو، هغه همدغه ټولنیز قرارداد دی، ټولنیز تړون دی،
چې په پښتو کې ارواښاد سیف الرحمن اشنا ترجمه کړی و.
ډیر ارزښتناک اثر دی، حتی نن هم د حقوقو ډیر مهم اساسات د همدغه اجتماعي تړون لمخې ټاکل کیږي،
او د حقوقو د فلسفې د کتاب یا د سیاسي فلسفې د تاریخ یو همیشنی باب دی.
د سیاسي فلسفې او د حقوقو د فلسفې یو همیشنی باب دی، او همدا اوس هم هر قانون چې جوړیږي د قانون جوړونې په برخه کې د روسو اجتماعي تړون ته په ورو ورو اشاره کیږي او د هغې نه خلک الهام اخلي.
په دې کتاب کې بنیادی خبره څه ده؟
په دې کتاب کې بنیادی خبره په ټولنه کې یو څوک یو څه د لاسه ورکوي چې هغه د ده ازادي ده، او د دې په مقابل کې د یو څه لاسته راوړي چې هغه د ټولنې حمایت دی، د امنیت دی، د ټولنې سره په ګډه ژوند دی او په ګډه سره د ستونزو رفع کول دي. یو انسان په یوازې شکل نشي کولی چې هر څه وکړي، مګر کله چې دی د خپلو یو شمېر امتیازاتو نه تیر شي او نور انسانان هم د خپلو یو شمېر امتیازاتو نه تیر شي او دغه امتیازات دوی سره په ګډه یو مقام ته ورکړي، نو دغه مقام کولی شي چې د ټولنې نظم برقرار کړي. دغه مقام یو شخص نه دی، د روسو په فلسفه کې حاکمیت د ولس دی، حاکمیت د فرد نه دی. او کله چې روسو د حاکم کلمه استعمالوي مطلب یې ولس دی، نو دلته بیا هم د ټولو انسانانو مشترک منافع د دوی د لارښوونې دپاره تر ټولو ښه وسیله ده. دغه یې هغه اساسي ټکی دی.
او دا کتاب نو په سیاسي لحاظ باندې یا په حقوقي لحاظ باندې په هغه وخت کې خصوصا اهمیت په دې کې دی چې تر هغه وخته لا په اروپا کې دا تصور عام دی چې څوک حکومت کوي نو بس خوشې ده، رموز مملکت خیش خسروان دانند، دوی چې څه سړی هغه څه کوي. دا په حقیقت کې وایي چې نه، دغه واکمن هم باید یو قرارداد په اساس باندې دی، یو معاملې په اساس له خپلو خلکو سره وچلیږي. دنې مطلقیت په ضد د مشروطیت مفکوره هم پکې پرته ده په دې کتاب کې.
مشروطیت د دغه ټولنیز تړون هغه اقل حد دی، کېدلی شي چې د تر مشروطیت ورخو هم پرمختګ وشي او زموږ اوسنۍ دیموکراسي چې موږ ورته کار کوو یا کار کول غواړو کېدای شي چې د دې یو پرمختللی بڼه وي او حتی تر دې نورې پرمختللی بڼې هم ولري. اصل خبره په دې کې ده چې هیڅوک نشي کولی چې په یوازې ځان هر څه خپل کړي، مګر په ګډه که څه سره شریکیږي د هغې شریکېدلو ګټه ټولو ته رسیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې هغه ماده چې وایي چې یو انسان پر بل انسان امتیاز نه لري مګر د ټولنې ته د ګټورتوب په اساس د همدغه ځای نه سرچینه اخلي.
نو په دې حساب باندې نن سبا چې ورته بشري حقونه وایو، د بشري حقونو یوه منبع هم همدا د روسو دغه کتاب دی، ټولنیز تړون.
دا خبره کولی شو روسو په خپل ژوند کې له ډیرو
استاد منلی او بخشي، دا هم د اجتماعي تړون په اهمیت کې دی، ټولنیز تړون په اهمیت کې. په هغه زمانه کې چې انسانان په طبقاتو ویشل دي، یو څوک اصیل زاده دی، یو څوک د یو داسې طبقې دی چې هغه غریب دی، بس هغه په هر حال غریب دی او اهمیت نه لري، یو څوک نارینه دی هغه خامخا تر ښځې ځان معتبره ګڼي، دغسې یو جامعه ده. نو په هغه جامعه کې د روسو دا خبرې چې د انسانانو ترمنځ په برابرۍ هم تاکید پکې کیږي یو انقلابي آواز دی. نو
یو انقلابي آواز دی، مګر دلته بیا هم باید چې هغه ایډیال شکل ورنکو. روسو د ښځو د تعلیم ډېر سرسخت مخالف دی، هغه فکر کوي چې ښځه یوازې په کور کې ژوند کوي او ضرورت نه لري چې هغه تعلیم وکړي، هغه باید همیشه د نارینه د امر تابع واوسي.
د ده د برابرۍ مفکوره اریقل د نارینه او ترمنځ ده، نو
د نارینه او ترمنځ ده، نو یعنی موږ باید دا هم ونه وایو چې روسو زمونږ د نوو عصري اخلاقي معیارونو بنسټګر دی، مګر اساسات یې دلته یو څه شته دی او لارې پرانیستې ده. روسو په خپل ژوند کې د بیلابیلو کسانو لخوا د انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ده لومړی لیکنه هم چې جایزه یې ګټلې وه په لسګونو پوهانو په دې باندې تبصرې کړې وې، دویمه لیکنه یې هم د ډیرو تبصرو موضوع وه او
د منفي تبصرو منظور
منفي او مثبتو دواړو. بیا چې د ده آثار خصوصا د اجتماعي تړون وروسته چې د ده آثار د فرانسې مذهبي محکمې محکوم کړل او دی د څلورو کالو دپاره د فرانسې نه وشاړه، د ده کتابونه یې وسیزل، نو په دغه وخت کې ده د دې ضرورت احساس کړ چې د خپل ځان نه د دفاع په خاطر په ډېر رښتینولۍ سره د خپل ژوند واقعیت ولیکي، چې تر ټولو مهم کتاب یې اعترافات دي، د روسو اعترافات، چې هغه کې د خپل ځان لکه څنګه چې دی څرګندوي او د خپل فکر د ودې شرایط پکې څرګندوي، او همدغه راز د یو ګوخي ګرځیدونکي د چورتونو کتاب چې هغه هم د خپل ژوند او د خپلو افکارو د پرمختګ او د جریان په اړه باندې د پخیدلو په اړه باندې ډیر زیات معلومات پکې ورکړي.
استاد منلی مشک کله بڑستن په سر راکش کو نو یو داسې خیالي دنیا هم ځان ته جوړه کړي چې هیڅ وخت حاضر نه یو چې بیا یې له نورو سره شریکه کو. آیا روسو یو داسې کس نه دی چې په دغه شي کې ډیر زړور دی؟ هغه څه چې د بڑستن لاندې سړی په خپلو تصوراتو، ارزوګانو، خیالونو یا پټو رازونو کې لري، دی د هغه په افشا کولو کې نسبت نورو ډیرو خلکو ته ډیر زړور دی. دغه یو څه ویلی سو د دې اعترافاتو په حصه کې
دا خبره کولی شو. او دلته به بیا زه یوې شخصي خاطرې ته لاړ شم. زما په تذکره کې په هغه وخت چې زه ماشوم وم، د تذکرې په دویم مخ باندې زما پلار لیکلی و د غفار خان یو نقل قول و چې هغه خبره چې په سټیج نشي کولی په پټیو هم مه کوه. او فکر کوم چې دا د روسو یو خاصیت هم و او په اوسنۍ ټولنه کې هم د ډیرو دپاره یو ډیر خسر مشق کېدلی شي.